دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعته خپرونه پیل سوه چې 19 پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژی اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22 نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. په کابل کې نن 2 چاودنې یو پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښکته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن 2 چاودنې یو پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زرزادی راډیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د 8 امنیتي حوزې اړوند 40 سیمه کې سوې چې یو پولیس وژلی او بل ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمینه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنه یو پیښه له دلې د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکې وژل سوي. د تخار د ولی وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیگا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نخته کې نه ولسی پاتون کوونکې چې د ملک تاتار کسانو وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی. مخالفانو ته هم مرجوبله وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 912 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټول نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړ دي. جرمني، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي رئیسې د دې ناروغي تر ټولو لوړ شمیر درلوده. په همدې حال کې د اروپا په ډیره برخه کې د همدغه ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیاي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د غلطه د ونی د پای ورځو کې هم د پراخ مظاهرې د دوام اټکل شوی. کله چې د دغه وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوټومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خوندان وایي دا کار د دې لپاره سوي چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورځي. په راپورونو کې ویل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو شوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولای شي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راځه.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیه حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کرا سره دی. تورمن صاحب، خبرونه ته شرغلس د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د غړو د اعلان په اړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي؟
مننه صالح صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوې او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نو مولي د ډیر ژر پاړه ویل چې نن یا شاید سبا. خاغلی خوزون د دې نوملړ پاړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې عالی شورا کې وی با خبره سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسد الله سعادتی، مولوی عطا الرحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او وی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم پاړه به خبري وخو. بله سالی صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بله سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوی و چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د علي مصالح علي شوراوي چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې بیل دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په واجه باندې متصلې وه، د ملاده مکېدو یې لکه همدغه بې اتفاقي دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي دغه مسله یو طرفته کولی شي. په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي، او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې راستل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره ژمنه یاست، په خپلو منځو کې روانې چې اوس پرې نهایي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام پکې روان دی چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر له طرف څخه سره مجبور ته دغه لیست کې داخل شي، کما ډاکټر عبدالله
رضي الله عنه. بل اصالي صاحب، یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکړئ چې د اواز یو څه سم نه راځي. بل پوښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمند، د سلام رحیمي، حاجي دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې تقریبا 12 کال کېږي چې حالې ده لیکي د سولې د وکړن په فچ د شغلي خلل نه مشري باندې مختروانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه خو اينه د شغلي بارک اوباما او شغلي کلي په دوران کې په 2010 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرغ په وجه باندې ستر وشو. خلاصه د محمد خپل شهاب الدوله عبد الله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرګ دی چې تشیر د سولې په وجبه او حکومت یې حل غواړي او کیږي چې هغه دې تفاهم سره قابل د سولې دی. په دغه مسله کې یو څهم د سولې په دامي لري پروسه چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده. دی اوس شغلې پر احمد دي زما ترکیب راغلی وای ام در طالب سره د دې څنګه شورورې مورپړ چې د ورو په باندې باندې د ورور راغوتې په مشورې کې جریږي چې په استانې ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتې. یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې د ځینې نه رسول کوسه د ګلندې توګه سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بل اخر اوس په دغه ترکیب به نه هغې افغان ملت دا ترکیب نه دی چې
دوه مهمه دي. بلې، دا ترکیب خو به کېدای شي بدل را بدل هم سي. سالي صاحب، ځینې کسان ممکن ایستاسي او د غو په ځای نوي څيري راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې سي. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم ټاکي په هغه کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په برخه کې خپل خاص نمایندګان بیل چې موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چل د څه کېږي، د څه ترنویش په څه کېږي، د خبریالانو بحث سره کوم دي بیان ازادي په کوم حد پورې، آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغسې به مستدین که یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي.
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د ناکامۍ مذاکراتو په جریان کې رامنځته کېږي. ممکن د ناکامۍ مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي. خدای مهرباني چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم صحیحانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي. او د صحیحانه انداز بحث دا دی چې څه دوی غواړي. هغه بیانه تعلیبنم د ښځو حقوق نه منم. دې ته ورته نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، سیاسي اړیکې دي، پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دي کړی. دا ټول هغه مسایل چې د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړې لاس پر سولې زموږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله په راس کې دي چې زموږ مرستیالان دي. دا باید ژر تر ژر نهایي شي او نمونه یې باید د خلکو ری په خپل وجود کې د سولي د دغه پروسې د قضیه کولو توان نه لري. خاينه لري دا نومونه دي چې د فرهمن صاحب څوک دا به چرګان خو زما په نظر باندې یو څه په مفهوم باندې کوي چې د پاکستان د جنگ سره بلاتي د پاکستان د سیمو د کلتورونو کومې معلومات لري. اته د محمد ټول مشران کریم خلیل او متصان کې قابل د بدلې. اما فراحت کو نکستان او دې تاوان ته نو کسان چې هغه به څوک نه پیژني زما په نظر چې دا ټول پروسه زور په تاوان باندې تمامه یې او مقابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوري تاوان
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وی یواز نن شاوخوا 811 موټر د سپین بولدک چمن پلار ته غراته کړی. دغه بورډ مشور وی شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابل سوداګریستو کې دغه بندر دوړو خوته صادرات او واردات ته چمتو وو او یواز نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوې دي. د سپین بولدک چمن لار پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. دو یادونه ده چې د لار لتیرو و میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خبرې دول عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړی شي. د دې وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو دوه میاشتو پورې بشپړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره د خونی د ممیزو د کیفیت او خې ودی لپاره جوړیږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمیر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 15 پوله، یو ایرو 4 افغاني 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستانی روپی 453 افغاني.
او سمې یو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړی او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب، د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفیه موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د مهال کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفیه ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورن کې کلیسا چې ترکان کریي بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه شار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدل کړی و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1940 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوری نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر وځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیه وی محکمې په 1915 میلادي کال د ترکیه د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیه د پوهنې وزارت ملکیت و د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه پریکړه خندلې، ویلې دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بیرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یو پارونکي هڅه ده، او له ترکیه په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزی او د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم تولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی تولګي نه تر دولسم تولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویې سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لري پاتې دي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي په مستقیم تماس کې را سره ده. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلست د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس 13 کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیا سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموماً په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ اتیا کسان شپېته کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوي دي. هم نن چې یو شمېر ښوونځي او تلاړو زیات شمېر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن په ډېر سم شکل باندې نه مراته دوه. خو د پوهنې وزارت وایي چې دا شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کیږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کیږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو، او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې کچرته علاوه د کورونا راخره کیږي، دوی د روغتي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو.
اکرم صاحب ټلیفون کړ شه صفانه د ډیره مننه. به هم ومردل چې نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دی مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د وایي څو ورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنیږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مستوپیت تللی وم. مستوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سې مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه. ډېرې دغه سې ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسی کار دی کیږي او که ورسته له وخت ورسی بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
مشکل پاتې کې کار لپاره راشي.
دا کرونا وایرس د لاخ پرې دو له عمله مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته خپل هادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی چې ټولو ورځ د خلکو خدمت وکړي.
اخرین فیصله چې په ولسم د پنځمه باندې وشول چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نو د مازدیګر ته څلور پورې مبا د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمان یو متحد یو ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړای چې د دین ورسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر ته څلور بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت سو برسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی ک څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشی کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشی کول وروسته د بهیر وځنډوه. ورسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیری بندیان دي باید خوشی کړي. د سر مقالی لیکوال ته اوس شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیری بندیان دي چې شمیرې آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سر مقاله کې ادعا شوی چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سر مقاله د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نمونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سر مقاله لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیری ژوندي او کومي وژل شوی. ورسپانی لیکلی که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالی لیکوال لیکلی یو بل اندېښنه ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید د غډله وضاحت ورکړي. د سرمقالی په پای کې راغلی دي چې روسي او جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره دواړه لوري هڅه وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړی یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کیږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کیږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.